چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهم افغانانو ته د نظر سرګندولو موخه برابروي.
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر ارخیزو او به طرف راځي.
د نن وضعیت په دې پروګرام کې
په 2023 کال کې د نړۍ او طالبانو تعامل په کومه کچو، څومره طالبانو د نړۍ غوښتنو ته غوږ ونیو، آیا لنډړۍ څخه د طالبانو توقعات پوره شوي، طالبان لنډړۍ او نړۍ له طالبانو څخه غوړي، دا هرڅه د نن وضعیت په دې پروګرام کې.
د نن وضعیت د پروګرام قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې. خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ او چارې مو هم په خیر وي. په دې نیم ساعته پروګرام کې زه سمیع الله جلالزی ستاسو کوربه یم. ملکه څنګه چې تاسو په سر کې اوریدل، د نن په دې پروګرام کې په دې بحث کوو چې طالبانو په 2023 کال کې د دنیا سره څه ډول رابط درلودل، آیا طالبانو هغه اهداف چې درلودل په اړیکو کې ترلاسه کړي دي که نه، دنیا څه غوښتل د طالبانو څخه، نړۍ خپل توقعات او غوښتنې ترلاسه کړي کنه. او په دې به هم بحث وکړو چې په 2015 کال کې چې نن اول ورځ ده د طالبانو او نړۍ روابط به څه ډول وي. په دې بحث کې دوه ډېر قدرمن میلمانه د سیاسي چارو شنونکي عثمان کامران او افغان ډیپلومات غوث جنبا صاحب دواړه راسره دي په پروګرام کې. دواړو ته ښه راغلاست وایم. اما په سر کې به د نن ورځې مهم خبرونه واورو. په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې افغانان په 2023 کال کې د دوامدار ستونزو او کړاوونو سره مخ وو. دغه کمیټې په یو راپور کې ویلي ودو جګړو، نړیوالو بندیزونو، د بهرنیو مرستو کمښت او طبیعي ناورینونو د خلکو ژوند لا پسې پیچلی کړی دی. دغه کمیټې ویلي نړیوالو بندیزونو او د بهرنیو مرستو کمښت ګواښونه لا زیات کړي. د یادې کمیټې په وینا د ناسم وضعیت په یو داسې هیواد کې چې میلیونونه وګړي په بېوزلۍ، د خوړو نخوندیتوب او د اړینو روغتیایي خدمتونو په څیر خدمتونو نو ته د لاسرسی په برخه کې سوزی لري، اړتیاوی نوري هم پراخی کړی دي. د افغانستان د خبریالانو ملاتړ سازمان د افغان خزینه خبریالانو د وضعیت په اړه په یو تازه راپور کې ویلي چې یو شمیر افغان خزینه خبریالان چې لا هم په دې هیواد کې په رسنیو کې کار کوي د سختو ستونزو او ننګونو سره مخ دي، او په ډیرو برخو کې د طالبانو د چارواکو په ګډون ادارې هغوی ته د معلوماتو له ورکولو ډډه کوي. د افغانستان له خبریالانو ملاتړ سازمان ویلي چې په آنلاین بڼه پوښتي د افغانستان په دننه کې د یو شمیر خزینه خبریالانو سره چې اوس مهال په دغه هیواد کې په رسنیو کې کار کوي شریکی کړي دي، چې هغوی جنسیتي تبعیض 80% او د حقایقو بربندولو ویره 30% هغه لوی لاملونه بللي چې طالبان یې له کبله معلومات خزینه خبریالانو سره نه شریکوي. د دې راپور له مخې د 102 خزینه خبریالانو سره چې اکثره په افغانستان کې میشتي دي په دې نظر پوښتنه کې برخه اخیستي او دغه سازمان پوښتنو ته ځواب ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر وولکر تورک د سه شنبه په ورځ په نادولتي ادارو کې د ښځو په کار باندې د طالبانو د بندیز فرمان ډیر تبعیضي بللی او د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. د طالبانو د اقتصاد وزارت څو ورځې مخکې نادولتي داخلي او بهرنۍ ادارو ته په یو استول شوي مکتوب کې ویلي که ښځې په کار وګمارلې د فعالیت جوازونه به یې لغوه کړي. په دغه مکتوب کې چې د طالبانو د اقتصاد وزارت د مرستیال محمد عالم په لاسلیک خپور شوی، ټینګار شوی چې یو ځل بیا ټولو غیر دولتي موسسو ته هدایت ورکول کېږي چې په موسسو کې د ښځینه طبقې د وظایفو د توقف په اړه د دغه وزارت د مکتوب متن په پام کې ونیسي او دغه پر اساس اجراءات وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ویلي چې د طالبانو دې فرمان سخت خوشنه کړی دی. او د احمد مسعود په مشرۍ د افغانستان د ملي مقاومت جبهه په کابل کې د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي د وزارت د سرپرست عبداللطیف منصور د موټرو پر کاروان د وسلوال برید خبر ورکړی دی. خو دغه وزارت د مولوی منصور د موټرو پر کاروان برید او په برید کې دغه ساتونکو ته د تلفاتو د رسیدو ادعا بی اساسه بللې ده. د افغانستان د ملي مقاومت جبهه په یو خبر پاڼه کې ادعا کړې چې دغه جبهه وسلوالو د سه شنبه د ورځې ماسپین مهال د دسمبر 1 د طالبانو د حکومت د کابینې د موټرو پر کاروان د کابل ښار په شمالي دروازه کې برید کړی دی. دغه جبهې د ادعا پر اساس په دې برید کې د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ د سرپرست وزیر عبداللطیف منصور یو ساتونکی وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. بیا هم خراغلس درنو دوستانو لکه څنګه چې ما په پیل کې وویل په دې نیم ساعته پروګرام کې په دې بحث کوو چې په 2023 کال کې او بیا به په 2025 کال کې د طالبانو نړۍ روابط ته څه ډول وي. په 2023 کال کې د تعاملاتو په برخه کې کوم لوی بدلونونه رامنځته شول؟ دوه قدربند میلمانه ما په پیل کې هم وویل، جانبا صاحب او کامران صاحب، راسره د دواړو ته خراغلس وایم. اجازه راکړئ د جانبا صاحب څخه پوښتنه وکړم. جانبا صاحب، 2023 کال خو پای ته ورسید، 2025 کال پیل شوی دی. د طالبانو ویان د ذبیح الله مجاهد په ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې دوی هیله مند دي په 2025 کال کې چې نن اوله ورځ د دوی تعاملات او روابط د دنیا سره ډیر شي په هغه شکل چې په 2023 کال کې وو. فکر کوي چې په 2023 کال کې د طالبانو د توقعاتو سره سم دوی وکړ شول چې د دنیا سره تعاملات رامنځته کړي؟
سلام ښاغلی جلزه، تاسو ته، ښاغلی کامران ته او ټولو هغو کسانو ته چې موږ اوري او ویني، سلام او درنښت.
وعلیکم السلام.
البته چې نه ښاغلی جلزه، چې لاندې ووایم، البته چې نه، ځکه چې کا نړۍ اوسنی حاکمیت سره په کابل او کندهار کې تعامل په اصطلاح یا رسمي اړیکې را پیل کړي، نو هغه بیا طالبان نه، دنیا کې بیا دوی ته طالبان نه وایي، دوی ته بیا د افغانستان مشروع حاکمیت وایي. نو متاسفانه خبره دا ده چې طالبان د مشروعیت خواته نه ځي. دوی ستاسو خدمت ته د ارزو شي کابل اجازه یې چې او زه شغله سوای ما قبل کول کرا دي. دوی د افغانستان په زینو مسائل او تجارت پیل کړ په ډیره خوشنۍ سره خبره.
مثلا
اوس وایم دوی مثلا چې کله کینی بهرني ډیپلوماټانو سره د امریکا یو ډیپلوماټانو د غربي هیوادونو ډیپلوماټانو سره په ځانګړي توګه دوی وایي تاسو کوم پرسنه ته پیژنې، بیا به موږ د مثلا د خزو د حقوق او د ازادګانو په اړه تجدید نظر بیا به موږ دلته نرمښت وکړو. یعنی دا خو ډیر بد چلند، دا خو خایسته کار نه دی، دا خو د افغانستان راتلونکي بالکل تیار کوي. نو به ترتیب چې بلته راشم تاسو د پښتنې جواب ته حواله ځای، طالبان متاسفانه چې ها کوټلی ګامونه چې دوی باید افغانستان د دننه په کور کې د مشروعیت راستنولو د لپاره کړی وي، یو مسؤول او ملي حاکمیت ایجادولو د لپاره متاسفانه څه ونه کړل. البته دوی کولای شي ووایي چې موږ امنیت برقرار کړی دی، موږ په ثبات برقرار کړی دی، خو هغه هم موږ ګورو چې نن دغه مسایل هم ډېر تکنی شوي دي. دغه خوډاب چې نن د ډیورن د خط په امتداد کې تیریږي، خدا امنیت نه دی، دا د افغانستان لپاره ټول ډېر لوی ګواښونه دي چې رامنځته کړي. وایي تر څو نړۍ چې دوی سره کوم تعامل وکړي په 2023 کال کې کولای شي دا افغانستان منځوي. نن سبا افغانستان ته د یو دولت په حیث هیڅ چیرې پروتوکول ورکول کیږي نه، او دا ملامتي ټول د دغه طالبانو ده، دغه غیر مشروع حاکمیت، دغه غیر ملي حاکمیت، دغه غیر مسؤول حاکمیت چې دوی نه پوهیږي چې د دنیا سره څه رقم ته هغه دولتي تعامل باندې څه کې کول چاسه.
تشکر جان، بس بالکل په نور موضوعاتو به مغږیږي. اجازه راکړئ دغه پوښتنه د کامران صاحب څخه وکم. کامران صاحب، ظاهراً طالبان د سکاري چې دوی په دې تیر کال کې او دغه ستره مخ کې په دې تعاملاتو خوشاله دي. دوی وایي چې مثلا ډیرو هیوادونو دوی ته د سفارت چارې سپارلې دي، ځینو هیوادونو د طالبانو نمونه د ترګرو د سازمانونو د لسخې استکړي ځینې لا استکړي د مسکو په شان. تاسو څه فکر کوئ، آیا واقعا دغه تعاملات په دې شکل رامنځته شوي دي چې طالبان خوشاله دي او دوی راضي دي، او تاسو فکر کوئ چې دغه واقعي تعاملات د دنیا سره دي کنه؟
سلامونه اجازه تاسو ته، جان باسه ته، د افغانستان ټول خلکو ته. نه، دا تعاملات خو غیر رسمي شکل دي. یعنی فکر کوم چې د طالبانو د درې کلن حاکمیت کې یو ښه فرصت وو. یعنی نړۍ اوس هم تاسو شاهد یاست چې په اکثریت نړیوالو کانفرانسونو کې په سیمایزو کچه باندې د سیمینار ورهاخ په نړیوال کانفرنسونو کې دوی ته دعوت ورکړی. فکر کوم دا دوی لپاره یو ښه زمینه و چې دوی هغه څه چې د افغانستان د خلکو ته پکار دي او هغه څه چې د نظام د مشروعیت لپاره پکار دي او هغه څه چې نړیواله ټولنه غوښتنه ده دغه په رابطه باندې دوی ګامونه پورته کړي وای. متاسفانه دوی ګامونه نه دي پورته کړي. صحیح ده دوی په نړیوالو کانفرنسونو کې سیمایزو کانفرنسونو کې اشتراک کوي خو دا داسې غیر رسمي شکل باندې دوی ته دولت په شکل په هیڅ باندې نه کتل کیږي. نو وجه هم دا ده چې دوی هغه ته غوښتنې چې د نړیوالو ټولنې دي چې هغه د بشر حقوق بنیادی پښتنه د بشر د حقوقو ته هغه دوی نه ده په ځای کړي او موږ تاسو ګورو چې ورځ تر بلې دوی په دې خپلو اقداماتو کې نور هم په دې ساحه کې محدودیتونه رامنځته کړي، مخصوصا د ښځو په کار باندې. او تازه په تازه تاسو په جریان کې چې دوی په غیر دولتي مؤسساتو کې یا په بین المللي مرستندویه مؤسساتو کې د ښځو په کار باندې هم د بندیز فرمان صادر کړی دی. نو زه فکر کوم چې دا هغه څه دي چې دوی د هغو څنګه چې دوی هیله لري او تمه لري نور هم لري کوي. یا فکر کوم چې نړیوال ټولنې لپاره دا ډېر ضروري دي.
تشکر، بالکل به په دې موضوعات وغږیږو. جان با صاحب، کامران صاحب یو مهم ټکی ته اشاره وکړه، دوی وویل چې دغه تعاملات غیر رسمي دي. دغه تعاملات په ډیپلوماتیک ډګر کې ساس په نظر څه ډول تعاملات دي؟ اوس خو سفارت ورکړ شوی، اساسي سره ویني، ملاقاتونه کوي. دغه غیر رسمي تعاملات دي څورته ویل شو، څنګه تعریفوي؟
د کامران صاحب خبره بالکل کره خبره ده. دا غیر رسمي لیدګاتې دي. خبره دا ده خبره اجازه چې هیوادونه د افغانستان سیاسي جغرافیا د افغانستان تاریخي دولت منتفي کول نه شي. افغانستان یو دولت دی، خو په دې دولت کې هغه څه چې حاکمیت نمیږي هغه مشروعیت نه لري. خو هیوادونه خپل مشروع منافع لري په افغانستان کې، همداسې چې افغانستان په نورو هیوادو کې لري. مونږ خو یو د دغو دنیا د دغو هیوادو څخه استو، او علاوه پر دې مونږ د ملل متحد یا د ملګرو ملتونو د بنسټګرو څخه استو. په دغه منشور کې مونږ زمونږ ډیپلوماټانو زمونږ مشرانو ګډون کړی دی. یعنی مونږ داسې کوم عادي هیواد ناستو چې چا داسې په تخته کې رسم کړی اوسي یا مونږ پیدا شوي اوسي. مونږ څه کم دی سوه کاله په حیث د یو دولت په دې دنیا کې شتون لرو. نو خامخا د هیوادونه مونږ سره تعاملات کوي د خپل منافعو پر بنسټ، د سیمه ایزو منافعو او ګټو پر بنسټ. اوس وګوري مثلا د منځنۍ آسیا هیوادو، د منځنۍ آسیا هیوادونه که ترکمنستان دی، که ازبکستان دی، که قزاقستان دی، که قرغزستان دی، که تاجکستان، هغه په ټیټه کچه دغه روابط لري اوسنی حاکمیت سره. ایران دی، چین دی، نور دی. دا خو دلته خپل منافع لري، اقتصادي، زیربنایي، سیاسي، امنیتي، استخباراتي، نظامی، نور نور نور. تاوان چې هغه څوک چې په کابل کې یا په کندهار کې ناشته د وسره خو باید خبري وشي. یعنی د سکونه کې چې یوازې جغرافیه سره خبري وکړي، خو یو چا سره به ته خبري کوي چې خپل منافع ته تامي. مثلا د اورګاډي پټلۍ روس، یا مثلا د د د د د د غازو د پایپ لاین تیرول دي د افغانستان، خو خبره باید وشي. یا مثلا ترهګریز مسایل دي، یا د مخدره موادو د قاچاق دي، بشري مسایل دي، تجارتي مسایل، دا خو باید وشي. دا خو نشي درېدلې په ټاپه دروس. نو د دې لپاره دوی سره خبره اترې کیږي، دوی سره دغه تعامل کیږي، اما دوی ته د دولت په حیث، د دولت د استازو په حیث نه کتل کیږي. دوی همیشه په څنډه کې دا څه په سیاسي ادبیاتو کې تاسو پوهیږئ بهتره چې یو اصطلاح شته چې دوی په څنډه کې ورسره وکړه. روس دوی ته دولتي پروتوکول نه ورکول کیږي، دوی ته د دوی هغه بیرغ د دولت په حیث نه لیدل کیږي، هغه هغه ته حق نه ورکول کیږي چې چیرته وغځول شي. او 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 د دولت په حیث او د استازو په حیث تکرار نه شي، دوی ته نه کتل کیږي. لپاره دې چې مشروعیت د سوال لاندې دی، او د خلک د هیوادونه هغه ټول سیاسي اخلاقي مسؤلیت نه شي اخیستلی چې یو ډله چې مشروعیت نه لري دننه په کور کې او ډېرې کړنې د پښتنو لاندې دي، دغه مسؤلیت دی نه اخلي. نو دې د خاطره د کامران صاحب خبره بالکل په ځای ده چې دوی سره دولتي چلند نه کیږي، هغه عمومي تعاملات کیږي د دې نه پرسر په خپل کوم کار.
اوس کامران صاحب، که چې دغه غیر رسمي تعاملات دي او دوی سره پروتوکول هم نه ورکول کیږي، فکر کوي چې د غرب سره اړیکې طالبانو ته څومره مهم دي؟ فکر کوي خصوصا د متحده ایالاتونو سره دغه اوسنۍ سیاست چې طالبان لري او خصوصا د بشري حقوقو په باس کې چې بدل شوی هم نه دی تر ډیره، حتی محدودیتونه نور هم زیات شوی دي، فکر کوي چې دا وضعیت دغه سپات کې چې طالبان په ځان کې تغییر نه ولې، ځکه د طالبانو ځینې مشران په ځینې غونډو کې وایي چې دنیا کرا کرا په حقیقت پیږي او موږ سره اړیکې جوړي. فکر کوي چې اړیکې جوړيږي که دوی تغییرات رانه ولې؟
فکر نه کوم، ځکه انعطاف او څه چې ویل کیږي هغه په عمل کې عملي کول ډېر زیات مهم دي. دوی چې څه وایي ولې په عمل کې هغه څه نه نړیواله ټولنه ویني، نه د افغانستان خلک ویني. زه فکر کوم ډېر زیات مهمه ده، ځکه تاسو په جریان کې د امریکا متحده ایالاتو کې سیاست بدلیږي، نه وایي ولسمشر خپل کار پر راتلونکي تورادو کې پایلې یا تاسو پیږي چې نړیواله ټولنه ډېر زیات مرستې د افغانستان سره کوي په دوه وخت کې بشري برخه کې او د لیس پراس کې د امریکا متحده ایالاتو. نو د نړیوالې ټولنې او د امریکا متحده ایالاتو د ټولو غوښتنه هم دا ده چې طالبان په برخه کې چې نړیوال کنوانسیونونو په اساس باندې افغانستان د تاریخ په اوږدو کې عضو پاتې شوی دی او یو مشروع غوښتنه ده چې هغه د بشر حقوقو ته د دوی پایلی دل دی او په دې برخه کې عملی ګامونه پورته کول دي. متاسفانه دوی په دې برخه کې په ځای دی چې عملی ګامونه پورته کی لا محدودیت رامنځته کوي. زه فکر کوم دا دی فکر کوم چې یو سیاسي ناخبری ده یا به تجربهګی ده چې دوی نه ورته متوجه کیږي او دوی فکر کوي چې د ایواز د خبرو په اساس باندې نړیواله ټولنه خپل نیت بدل کی او دوی سره په دوام ورته. زه فکر کوم مهم ده چې یو خو د ټول شموله حکومت او بعضی نور غوښتنې دي. زه فکر کوم په غیر برخه کې د افغانستان خلک په شکل باندې چې نړیواله ټولنه په بعضو مجالسو کې یا په رسنیو له لارې لیدل کیږي او په شکل باندې مطرح کیږي چې پخوانی چارواکي راولي حکومت ته او اقتدار کې ورته سهم ورکړ شي، هغه د افغانستان خلک هم نه غواړي. اما دا چې د بشر حقوق دي، د ښځو د کار په مسله ده، د افغانستان د نفوس کې 50% قشر د مشارکت مسله ده، د دولت په بدنه کې په مختلفو برخو کې، دا اساسي غوښتنې دي چې نړیواله ټولنه د طالبان حکومت په هر شکل چې باید دته بل اخر متقاعد شي چې په دې باندې عمل وکړي. زه فکر کوم دا د تر اوسه پورې د دوی ټول اقدامات د شعار په حد کې دي، تر څو پورې چې عملی ګامونه دوی په دې برخه کې پورته نه کړي. زه فکر نه کوم چې دوی سره نړیوال ټولنه تعاملات زیات.
جانباز صاحب، کامران صاحب وایي چې سیاسي ناپوهي او یا هم بېخبري، فکر کوي دا د طالبانو اوسني سیاستونه د سیاسي ناپوهي یا بېخبري څخه دي، یا د دوی افکار په دغه شکل دي، دا څه چې دوی فکر لري اما فکر عملي کوي؟
ګوري د سی خبرو د خپل اجازه چې هغه څوک چې مثلا یو حشره ده کنه، ځینی حشرې دي چې پرواز کوي، ځینی دي چې غزيږي، ځمکه خوځيږي، پرواز نشي کولای. نو ته دا غینه توقع نشي کولای چې هغه پرواز وکړي. دغه ظرفیت، دغه کیفیت، دغه د ژوند هغه معمولیت دی. نو اوس مثلا یو څوک چې په مدرسه کې لوی شوی دا تصادفي خبره نه کوم، هلته زده کړې مثلا کنه، او هغه زما په وطن کې نه دی کړی، دا هم ډېر لوی سوال دی. یعنی موږ افغانان ډېر سوال لرو. دوی راغله د حاکمیت ونیو، ښه اوس دې حاکمین سره څه کوي؟ دا کالی دي چې وادي غوستل، دا توپک دی چې په لاس کې دی، چې یا دې دنده په لاس کې ده، سوټۍ خلک پرې وهي. دا حاکمیت یعنی همدا چې هر څوک سپین جامې اخوستي دي، سوټۍ په لاس کې دی، ښځه د خوازه داسې کالي ما غونده ګیره دومره پرېږده، همدا حاکمیت دی. یعنې ګوره دوی واقعا چې سیاسي درایت، سیاسي پوهه دوی نه لري. اوس مثلا یو څوک دی هغه وزارت کې چې پخوا ما کار کوه، د بهرنیو چارو په وزارت کې، د دې وزارت مشر، ته څوک یې؟ مثلا ستا زده کړې په بهرنیو چارو کې څه دي؟ ته په کومه ژبه بهرنیو ژبو خبرې؟ ته دا بین ملي اخبار په کومه ژبه لولې؟ خو هغه ژبه چې ستا زده ده ډېره لږو ډېره کنه، هغه به اردو وسي، هغه هم څرنګه تا زده کړې ده کنه؟ چا درته دا ژبه ښودلې ده؟ اولو وختو کې که ستاسو پام وښاغلی جلالزی، دوی ځینې یاداښتونه حتی په اردو لیکل، یعنې دا خو په افغانستان کې نه لیکل کېدل کنه، دا خو چېرته لیکل کېدل؟ زه خو پوهېږم په دې میکانیزم د بهرنیو چارو د وزارت پارڅه دي. یعنې دوی دغه خلک ندی چې مونږ ته دا انتظار لرو ترڅو چې دوی په هوش راي نشي. اما چې کامران صاحب ویلي هیڅوک دې طرفدار ندی چې هغه کسان چې په افغانستان کې غلا کړی ده، غصب کړی، چوری کړی ده، قوم پرستی یې کړی ده، افغانستان ویش د خاطر کار کوو، د افغانستان بدنامي د خاطر کار، هیڅوک دغه خلکو طرفدار ندی چې بیا دې راشي حاکمیت. په افغانستان کې 40 میلیونه انسانان دي. دا کامران صاحب په دې حاکمیت کې دې ځای چیرې ده؟ ام دسه ورته په زرهاو انسانان د افغانستان خزي د افغانستان، یعنی ته هغه چلن چې کاغلی جرازي دوی د افغانستان د خزب مقابل کې کوي، او موږ تاسو په دې هیوادو کې ژوند کوو، دا خلک موږ ته دسه ګوري چې موږ یعنی د کومې کورې نه د کومې سیارې نه راغلي یاستو چې دغه سی یو 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 خشن رفتار کوو، ان تر دې چې د کور کړکې به دسه جوړې کې چې هلته د چا و انسان زه خپل تربیه لرم، زه اخلاق لرم، زه د چا کور ته نه ګورم چې کړکۍ مې هر خوا وسی، دا تربیه زه لرم، ته ماته د کړکۍ ته تغییر ورکې. یعنی ګور دوی یعنی د خندا وړ کارونه، هم د ژړا راځي هم د خندا راځي، په دې خاطر بدون دغه انتظار چې دوی به سیاسي فکر تولید کړي، د افغانستان یو مشروعیت حاکمیت به مشروعیت هغې ته ورکړي، دا انتظار نه کېږي. دوی ډېر افراطي هغه کلیوالي روایت رامنځته کړی دی چې که په هوش نه شي او د ټکانو نخري او د خلکو ارادې ته
زړه کې متاسفانه چې موږ په دې منجلاب کې به ډېر وخت باندې تشکر جان با صاحب. لیک په 2015 کال وغږیږو کامران صاحب، اوس خو تاسو مو ویل او جان با صاحب مو ویل ترڅو چې دوی مشروعیت ترلاسه نه کړي، خصوصا د خپل افغانانو دغه مشکلات به دوی ته مخامخ وي. موږ تاسو وینو چې سیمه هم په یو شکل په ډېر مواردو کې بې ثباته ده، او په دنیا کې هم جنجالونه او تحولات رامنځته کیږي. څومره د طالبانو د غوسنۍ حاکمیت تاسو پذیرې ده چې دوی تغیرات په ځان کې رانه ولي، فکر نه کوي چې دوی د پاره به هم نه یوازې په داخل کې بلکې د بیرونه هم جنجالونه جوړیږي، ځکه چې مشروعیت نه وي، رضایت د خلکو نه وي، نو واضح ده چې بیا خو د نظام په مقابل کې مخالفتونه هم زیاتیږي.
دقیقا په نړیواله سطح باندې خو اولویتونه اوس فرق کوي. یو وخت افغانستان اولویت بود نړۍ لپاره، اوس موږ دا سکرو چې د یوکرین مسله ده، په منځنی ختیځ کې تحولات او تغیرات دي، د افغانستان څخه د نړیوالې ټولنې نظر ته ډېره حده پورې اړولی دی. خو زه دا وایم چې څومره پورې هم په دې کار کې تاخیر راځي او عملي ګامونه د اوسني حاکمیت لپاره په اساسي او بنیادي برخو کې چې د افغانستان د مشروعیت مسله ورسره تړلې ده، زه فکر کوم دا نور هم ځنډیږي او د دې تاوان نه یوازې دا چې حاکمیت ته رسیږي، زه فکر کوم د افغانستان ملت او د افغانستان خلک له ستونزو سره مخامخ دي. تاسو په جریان کې امام مخ هم اشاره وکړه چې اوس مهال کې د افغانستان خلک له ګڼو بشري ستونزو او ناورینونو سره مخامخ دي، او یوازې نړیواله ټولنه مرسته کولای شي چې تر یو حده پورې دې مشکلاتو ته ځواب ورکړي. اما چیرته اوسنۍ حاکمیت لکه اوس چې په کوم شکل باندې دوی د خپل پالیسي یا د کوم سیاست روان کړی دی، په دې شکل روان ووسی، زه فکر کوم نړیواله ټولنه به د انزارونه به دوی نور هم لري پاتې شي، او څومره چې دوی لري پاتې کیږي له مشروعیت نه دوی فاصله نسی، په موږ هر په اندازه باندې دوی ته او د افغانستان خلکو ته ډیر زیات تاوان اوري. کله چې د افغانستان خلکو ته تاوان اوري، بشري ناورین نور هم زیاتیږي، د افغانستان خلک د فقر او د بیچارهګۍ او د مهاجرت سره مخامخ کی، نو طبیعي خبر ده چې نارضایتي رامسته. کله چې د خلک راضي نه وسیږي، نو طبیعي خبر ده چې د حاکمیت ستونزې را پیدا کوي، او دغه ستونزې بیا په مستقیم شکل باندې په امنیتي حالت باندې چوس دوی یوازې په اوس مهال کې یعنی نړیوالو ته دغه یو خبر دوی وړاندې کوي چې په سرتاسري امنیت ته حتی دغه سرتاسري امنیت کې مشکلات رامنځته کوي، خلک چې ناراضه شي خو ستونزې رامنځته کوي. نو زه فکر کوم تر اوسه پورې خو دوی اوس هم په دې فکر دي د کوم سیاست چې دوی روان کړی دی، دوی په دې فکر دي چې نړیواله ټولنه به پام دې شکل باندې چې دوی کوم سیاست روان کړی دی، نړیواله ټولنه به نه تا پر سره وکړي او دوی به په رسمیت باندې وپیژني. ولی زما فکر دا دی چې 2015 کال شروع شو، د دې کال د شروع سره طالبان باید خپل سیاستونه کې تغییر راولي، د نړیواله ټولنې وختنه باید نادیده ونه نیسي، او دوی په دې برخه کې باید د مسلکي کسانو نه، د اهل خبره کسانو نه، دغه کسان چې په نړیوال سیاست باندې پوهی خلک وي، دغونه به مشوره واخلي. ځکه مخکې اشاره وشوله په جان باسر هغه وکړه چې ډلې ګوري، موږ تاسو ګورو په سوریه کې هم یو جنگي ډله وه اقتدار ته ورسېدله، ولی د سوریه د جنگي ډلې مشر ملي مسالې په څه شکل باندې مدیریت کړه، په څه شکل باندې دا مشروعیت او په څه شکل یې د ملت منافع په نظر کې ونیول او څنګه تعامل ته داخل شو، سیاسي تعامل ته لړۍ سره داخل شو. نو زه فکر کوم دا څه نه ده چې جنگي ډلې د ظرفیت نه لري یا نشته ولري، موږ په یوشتم قرن کې اوسېږو او دغه اوسني حاکمان خو چې دوی خو یو ځل مخکې هم دغه تجارب ته یو حد کور درلودل چې د افغانستان ازیفت پذیری دوی ته معلومه و او حتی د دوی د حاکمیت تاسو پذیری دوی ته معلومه و چې د کوم مسایل او لواج نه حتی حاکمیت هغه شو لمنځه لاړ. نو زه فکر کوم په 2015 کال کې دوی په خپل سیاست باندې په داخلي کچه باندې دی او په نړیواله کچه باندې دی، په دې کې باید عمیق فکر وکړي او د افغانستان لپاره یو نوی لرلید، یو نوی تګلاره چې بین ملي ټولنه غوښتنې پکې نغښتې وي. دغه
تشکر جان باز صاحب، فکر کوي چې طالبان به په خپلو سیاستونو کې یو څه تغییر راولي او د پښتون دویم جز دا دی چې دنیا به د طالبانو په مقابل کې خصوصا غرب یا دومه انعطاف راولي په خپل سیاست کې، ځکه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت شاوخوا دوه اونۍ مخکې وویل چې طالبانو مخکې د دې چې واک ته ورسیږي یو ډول څرګندونه کولې، خو کله چې واک ته ورسېدل بیا د دوی سیاستونه بدل شول چې ظاهرا د بشري حقوقو بحث ته اشاره و. فکر کوي چې طالبان تغییرات په سیاستونو کې راولي او غرب انعطاف وکړي ساس په نظر؟
اب د څه د چې یو معقوله ده، یو خبره ده، متل دی نه پیګم غزم ګوسا سود اب دری ژبه کې وي سال کې نیکوس از بهارش پیدا است. نو د دې انتظار خو نه کیږي خاغله جلخزه چې یو شی چې د څه پوښښو اوسېږي دونه د څه شی تر جوړ شوی اوسېږي له طالب هغه د څه سم د لاسه تغییر خوري، خو بیا هم خوشبینی وساتو، فشارونه به جاری ساتو، هم دننه په کور کې هم دغه څه درسنه دوه طریقه او هم د بین ملي کوم منابع او چې البته چې مشروع فشار چې په افغانستان باید راشي هغه به جاری اوسي، د کې شک نشته. خو دننه په کور کې وضعیت په داسې شي خاله اجازه چې طالب به بل اخر پوښي چې هغه د دولتداري لپاره د حکومتداري لپاره جوړ نه دی. دا مفکوره مدرسېي مفکوره ده، افغانستان نه جوړه یو لوې مدرسه جوړول دا یو خطا کار.
جذبات وخت کم ده، زه به کنه غواړم ډیر ثانی وخت لرو او د دنیا انعطاف په یده طالبان مقابل کې د غلاند تو برکه ډیر ثانی وخت لرو.
دنیا خو به هغه انعطاف کوي خو له اجازه چې دغه په ګټه ده، یعنی هیڅوک زما استاد غم نه دی مړه او دونه زما ستاسو په کیسه کې څوک نه دی چې زه ته خپل هیواد او خپل خلکو په اړه فکر سم نکو او دا جاری وساتو. دنیا به هغه تعامل کوي چې په همغه مقطع کې د هغوی په ګټه دي، که دا لوی استراتیجي ده د
هیوادونو
په حاله استراتیجي ده همغه مناسبت هغه کوي. البته فشار به
ډیر زیاته مننه جان باز صاحب او کامران صاحب، له تاسو دواړو ډیره مننه کوم. د پروګرام وخت ته پای ته رسیږي، کور مو ودان. ترنو دوستانو ته نن وضعیت پروگرام هم همدلته پای ته رسیږي. راتلونکي خبرونه ستاسو غږ د تربیه د الله په امان.
افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غږ خبريالان مو د واشنگتن له استودیوګان څخه
سلامونه ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زم.
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د تاسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنۍ او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پینټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درخې.
د افغانستان